السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکارا نادر به هم له ما سره وي او ریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورټونه واره د دې ترڅنګ د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو د خبرونو سرټکی پاکستان جمهوری غرسنګ وای پر روانه میاشت کې به یو وار بیا د حکومت او ګرانه خلاف احتجاجونه کوي د خیبر پختونخوا حکومت د خصو لپاره د شپږو نورو دارالامانونو جوړولو منصوري ورکړې او د عراق وزیر اعظم مصطفی الخادمی په کور حمله شوې چې پکې نوموړي ته زیان نه دی رسیدلی د خبرونو تفصیل د یو شمیر مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د نومبر له 14 څخه یو وار بیا د حکومتي کړنلارو او ګرانه خلاف په هیواد کې د احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی د اتحاد سیکرټری جنرل شاهد خاقان عباسی په یو بیان کې ویلي د نومبر په 16 د پاکستان جمهوری غورسنګ د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ په یو انټرنیټي غونډه کې پریکړه شوې چې د نومبر په 14 به په کراچۍ په 18 په کوټه او د نومبر په 16 به په پېښور کې احتجاجونه کوي نوموړي زیاته کړې چې له دې وروسته به په لاهور کې احتجاج کوي او بیا به له دغه ښاره د اسلام آباد په لور پیاده روانېږي شاید خاقان عباسی دا هم ویل چې په هیواد کې ګرانی د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د درغلیو نتیجه ده او باید حکومت د تیلو او بجلی په ګډون د بېلابېلو شیانو په نرخونو کې د اضافي پرېکړه بیرته واخلي بلخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي چې په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتي دوی دا هم وایي هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانۍ کابو عمومي د شمالي وزیرستان په غړیوم کې پرون د سړک غاړې په چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او زخمي شوي دي یو امنیتي چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پیخروستو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده د خیبر پختونخوا د ولسی خیرخیګړه اداره وای حکومت په صوبه کې د خصو د سرپناه لپاره د دارالامان په نوم د نور شپږو مرکزونو جوړولو منصوري ورکړې ده د دې ادارې مرستیال مشر محمد خالد پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا نوي مرکزونه به په نوخار سوابه بنیر شانګلا کوزدر او ډیرا اسماعیل خان کې پرانیستي
دیکھیے دا سی زمانہ چې کوم بے کور وی یا کورونو کې نه چا کی راغلی وی یا سه پولیس کیس وی یا عدالت کی کیس وی خپل کور کې اوسېدی نشي نو هغوی ته مو پناه ورکوو پناه سره سره ورته مونږ خوراک هم ورکوو سداسې هنر هم ورته ښایو د زنانو کې کوم د ضرورت سامان وي هغه ټول ورته فری ورکوو
لنوو شپږو مرکزونو جوړېدو سره به په خیبر پختونخوا کې د ښځو د دارالامانونو شمېره 14 ته ورسیږي نن بعد د بلوچستان نوی کابینه لوړه کوي د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د لوړې مراسم به د گورنر په دفتر کې وي او په دې مهال به د 500 سلاکارانو په اړه هم سرکاري امر یا نوټیفیکیشن جاری کیږي د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د نوې کابینې لپاره 14 غړي منتخب کړي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې څه باندې یو نیم سل سازمانونه او د ملګرو ملتونو ادارې بشري مرستې ورکوي اوچا ادارې پرون په ټویټر لیکلي د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 2 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده اداره زیاتوي چې په دې موده کې 8,000 ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر شوی او 15 میلیونه او 80,000 کسانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې رسول شوې دي نن د عراق وزیر اعظم مصطفی الخادمی په کور د بې پایلټ الوتکې برید شوی چې پکې نوموړي ته ځاني زیان نه دی رسیدلی دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا د تیرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو نتیجو ردولو په سر ترنګلتیا رامنځته شوې ده د عراق وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا د نوموړي د وژنې یوه ناکامه هڅه وه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې امریکا د برید غندنه کړې ده او د کرکټ په شل اووریز نړیوال کپ لوبو کې نن لومړی میچ د افغانستان او نیوزیلند او دویم د پاکستان او سکاټلند ترمنځ کیږي د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه به په ابو ظبي کې د پیښور په وخت 3 بجې او د پاکستان او سکاټلند هغه به په شارجه کې د ماښام په 2 بجو پیلېږي د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورسوس د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته پاکستان جمهوریت تحریک یو وار بیا د حکومتي کړنلارو او ګرانې خلاف د احتجاجونو پیلولو ویل دي. د پی ډی ایم لخوا په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې پرون د پاکستان جمهوریت غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ غونډه وشوه چې د نومبر په 14 به په کراچۍ، په 18 په کوئټه، د نومبر په 16 به په پیښور کې احتجاجونه کوي او په دې اړه پکې پریکړه شوې ده. دوی ویلي له دې احتجاجونو وروسته به له لاهوره د اسلام آباد په لور پیاده د احتجاج په توګه ورسي. هلته بیا حکومتي غړي وایي هڅه کوي چې سربا په ګرانې کابو عمومي. تفصیل د ګوهر مسید په ریپورت کې اورو.
د نومبر په 16 نیټه د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې د پی ډی ایم یو غونډه وشوه. دا غونډه ورچوئل یعنی د انټرنیټ په ذریعه باندې وشوه او مولانا فضل الرحمان د دغه غونډې د خیبر پختونخوا د ښار د ډیرای اسماعیل خان نه مشري کوله. د دې غونډې په اړه د پی ډی ایم سیکرټری جنرل شاهد خاقان عباسی خپل یو بیان خور کړی دی چې په هغه کې د ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې په ویډیو لینک په ذریعه باندې یو غونډه وشوه او په پی ډی ایم کې شامل د ټولو ګوندونو مشرانو په دې غونډه کې حصہ واخیسته. په بیان کې شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې په غونډه کې د ملک مجموعي د معاشیت او د ډېرې ګرانۍ نیب آرډیننس او اسې په نام انتخابي اصلاحات سره سره ملک ته ورپېخي داخلي او خارجي خبرو باندې تفصیلي غور وشو. د خپل بیان کې لیکلي دي چې د نومبر په 14 به په کراچۍ، د نومبر په 18 به په کوټه او د نومبر په 16 به د پی ډی ایم مرکزي مشرانو په مشرۍ کې په سړکونو باندې خلک راوځي او په دې ښارونو کې به احتجاجي مظاهرې کوي. د زیاته کړه چې د دوی اخیری ریلی به د لاهور نه راوځي او چې په هغې نه پس د اسلام آباد په لوري د ګرانۍ خلاف به یو فیصله کن مارچ کوي. د دغې سره سره د پی ډی ایم ترجمان حافظ حمدالله په 24 نیوز په یوه ټاک شو کې دا خبره وکړله چې د پی ڈی ایم د انټرنیټ د لارې غونډه ډیره کامیابه وشوه. په بل طرف د پاکستان ټلویزیون مطابق د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلی دي چې ناکام او د خلکو ناشړلی شوی بیروزګاره سیاسي خلک د خپل سیاست د اکسیجن دپاره یو غونډه کړې وه. دوی ویلی دي چې دا کسان یعنی د پی ڈی ایم والو ته محسوسو ځله دا خبره کړې ده چې تاسو خپل د غونډې تاریخونه بدلوي او را بدلوي ما، بلکې تاسو خپل کردار او خپل عادتونه بدل را بدل کړي. فواد چودھری په پی ڈی ایم باندې نیوکې وکړې او وی ویل چې دغه سیاسي لیډران عوام شړلې دي. دوی اوس باندې خینه جوړوي چې کچرته زمونږ په عام اولس کې س عزت پاتې کېدی شي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندی هیلې
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون باچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال په نوم
په 4:00 بجو،
د مشال مرکا
په 4:30 بجو.
په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې په ګډیوم سیمه کې د سړک غاړې په چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او زخمي شوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیښې سیمواري تحریک طالبان پاکستان منلي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر پر 16 د شمالی وزیرستان ګاډیوم تحصیل کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو ګاډۍ د سړک غاړې په بامی چاودنه الوزولې. دوه امنیتي عسکر یې د غلطا وژلې، یو بل یې ژوبل کړی دی. د ده په وینا وسلوالو لخوا د سړک غاړې په بامی چاودنه کې درې امنیتي عسکر ژوبل شوي ول چې دوه عسکرو وروسته د ژورو زخمونو تاب نه لرلو په وجه ساه ورکړه. یو بل ژوبل شوی عسکر یې بنو فوزی روغتون ته انتقال کړی. امنیتي چارواکي وایي چې د برید په سیمه امنیتي ځواکونو په ولکه کې اخستې او سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د یادې ډلې ویان محمد خراسانی رسنیو ته استول شوی لیک کې ویلي چې دوه ورځې وړاندې هنګ هوټل کې د فوز په عملیاتو کې د دوی څلور وسلوال وژل شوي ول چې د هغې د انتقام په بدل کې یې دا برید کړی. د اکتوبر په اوومه نیټه هم د شمالي وزیرستان ګډیوم ته څیرمه تحصیل دوسلی کې وسلوالو د ریموټ کنټرول په بامی چاودنه سره یو عسکر وژلی و بل یې ژوبل کړی و. د دې برید ذمهواري هم تحریک طالبان منلې وه. د اکتوبر په اوویشتمه نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې دوه امنیتي عسکر وژلي شوي ول یو بل ژوبل شوی و. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې او بیا د وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونو کې تیزی راغلې چې اکثره وختونو کې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د خصو د سرپنا لپاره د دارالامان په نوم د شپږ نورو مرکزونو د پرانستلو منصوري ورکړې. د چارواکي وایي چې په صوبه کې له دې وړاندې اته مرکزونه کار کوي چې سلګونه ښځو ته یې سرپنا ورکړي، قانوني امداد ورسره کوي او هنرونه ورته ښایي. خو د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په دې کې ډېر مرکزونه اسانتیاوې نه لري. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیري نه اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ولسی خیر خیګړې یا سوشل ویلفیر څنګه وایي چې په صوبه کې بعد د بیسوکه ښځو د سرپنا لپاره د دارالامان په نوم شپږ نوي مرکزونه پرانیزي چې ورسره بعد د مرکزونو ټوله شمېره څوارلس ته پورته شي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سوشل ویلفیر څانګې ډیپټي ډایرکټر خالد خان وویل چې نوي مرکزونه بعد د خیبر پختونخوا په کوزدیر، شانګلا، بونیر، ډیر اسماعیل خان، سوابه او نوخار ضلعو کې پرانیزي، د کوم لپاره چې کابینې له وړاندې پنګې منظوري کړې دي. نوموړي زیاته کړه:
دې لپاره خو کیبینټ سټینډینګ آپریټینګ پروسیجر ورته وایي، رول زموږ ته ویلی شي، هغه نوټیفای کړی دي. خو
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو ځینې دفاع کوونکي وایي چې د دې مرکزونو څخه په ډیرو کې اسانتیاوې نشته او ښځې مجبوره دي چې د قانوني امداد لپاره په کلونو انتظار وکړي. په پېښور کې د هوا لور په نوم د ښځو د حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې مشره خورشید بانو وایي چې په کال 2015 کې د مدني ټولنې د یو پلاوي سره په دې کې ځینې مرکزونو ته تللې وه او دا ورته دارالامان لږ او زندان ډېر ښکاره شوی و. نوموړی نور وایي:
هغه وخت کې کمیشن چیرپرسن وړه وړه کمره کې لس سو پنځلس ښځه یو کمره کې وه. هغه کې پرگنٹ خواتین وو، هغې نه جو خواتین وو. داسې حال و چې هغه بالکل نفسیاتی مریض وو، هلته سیکیٹرس هم پرووائڈ نه وو. او داسې چې پانچ پانچ کال کیس وو، نو هغه عدالت نه نه کوي. سو قدر یو ځل دارالامان کې راځي، بیا بار ټول لپاره هغې نه لار نه ملاوي، پروٹیکشن نه، وکیلان نه ملاوي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ولسی خیر خیګړې د سانګي چارواکي وایي چې د خپل مالی پنګو سره سم د دارالامان اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکوي او دا محالې په سلګونو خزو ته پناه ورکړې ده. اوس پختنه دادا چې هغه کومې وجه یا علتونه دي چې دا خزه د خپل کورونو پرېښودو ته اړ کوي. په دغه اړه د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ ډیپټي ډایرکټر خالد خان وایي چې تر ټولو لویه وجه د خوښې واده نه کېدل دي.
لومړی خبره خو دا ده چې د خوښې واده کول غواړي سره اکثر کورنۍ نه چاکیره شي. دویم نمبر باندې چې کوم زما معلومات دي نو هغه ډېر خطرناک هم پکې هم دي چې یو زنانه یا خپل میړه ته واده شوي هغه میړه یې خوښ نه وي نو بیا حتمن د هغه کور پرېږدي وروځي د هغه نه له خپله اخیستو کوشش کوي. په زنانو باندې کورنۍ چې کوم دا ظلم جبر کېږي دغه هم پکې یو ریزن دی. بعض داسې هم راځي چې یاره زنانه یې خاوند یې وفات شي بیا دا سرګنۍ او مور پلار یې واپس نه اخلي نو هغه غریب او په مجا چرته کېږي لکه داسې قسمه کیسونه هم راځي.
چارواکي وایي چې په نوو مرکزونو کې به د کار ټوله عمله په ښځو مشتمله وي او د هغوی د روغتیا لپاره به ښځینه ډاکټران مقرروي. د چارواکو په وینا دا وخت د خیبر پښتونخوا په اتو ضلعو پېښور، مردان، سوات، ابټآباد، مانسهرا، هریپور، چترال او بنو کې د ښځو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې خواوشا 300 داسې ښځې دېره دي چې سرپناه نه لري او یا د خپلو کورنیو جګړو او ستونزو د هواري لپاره قانونی او مالی امداد ته اړتیا لري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 پینزل ازر او سو شپیت دیار لزر پینز سو آتیا اول ازر آت سو آتیا کلو هرسا.
د شمالي او جنوبي وزیرستان د چلوسیو کاروبار کوونکي وای چې روان کال په بازار کې د غوچې میوې قیمتونه ډیر غورځېدلې دي. دوی وای چې د چلوسیو قیمتونو پر اپریوتو سره د ربونو روپو نقصان شوی. د سیمې کاروباریان دا هم وای چې دا په سیمه کې د ډیرو خلکو د پیسو او ګټې وټې سریا ده، نو په کار ده چې دغه تجارت ته د ودې ورکول لپاره پاملرنه وشي. دا چې روان کال د چلغوزیو قیمتونو د راپریوتو لاملونه څه دي، تفصیل د ملیحه میرزاده په رپورټ کې اورو.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د زنغوزو تاجران وایي چې روان کال د دغه وچې میوې قیمتونه د غورځېدو له امله ورته ډیر تاوان رسېدلی دی. د شمالي وزیرستان د چلغوزو تاجر ملک نیکمل خان د نومبر په 6 مشال ویډیو ته وویل چې د فصل پیداوار او په نړیوال مارکیټ کې د دوی د حاصلاتو په اړه ناسمې ګنګوسې دغه تجارت اخیستمنوي.
ډېر غټ نقصان دی. دې کال خلکو د غرونو او د ګریل چکچیک اخیستی دي او دلته ریټ سر وغورځېدو. موسم ګلوبل تبدیلی روانه ده، د هغې د وجې نه فصل دومره ټیک نه دی لکه په نسبت تېر کال یا نورو کالونو. کوم ټایم د دې د شوکولې ټایم و چې خلک لاړل په هغې کې لږ کچاتوک پاتې و. بوګس افواو پلاو شي کنه، نو هغې وجې نه هغه خریدار هم لږ په انتظار کې شي، نو مارکیټ دې وجې نه بلاک شي. غوزه خو اوس یو کیلو چې دلته دی کنه دا تقریبا 2000 نه واخله تر درې پوره آزاد منډی بنو کې چلو دي او تیر کال څلور زره تمره سي دلې او دا اپ ډاون پکې راځي. ا دې وجه نه راشي چې سٹارټ کې دا غلطه افواو لاړه لاړه چې تیر کال ډیر زیات فصل دي، نو ا چاینیز چې سوق د 200 تن خریدار وي ا 30 تن واخلي نور کینی دې وجه نه فصل ډیر نورستو چې کله پټ پونه کې چې یار دغه افواو فصل نشته دی اوریجنل، نو ا بیا ریډ بڑھاو.
په پاکستان کې د چلغوزو زیات پیداوار په شمالي او جنوبي وزیرستان او په چترال کې کیږي. د وزیرستان تاجران وایي چې د دوی د پیداوار شاوخوا 50% برخه چین ته برآمدېږي ځکه چې په هغه هیواد کې طلب ډېر دی. په بنو کې د آزاد منډې په نوم یو غټ مارکیټ دی چې پکې د چلغوزو تجارت کیږي. دا په ایشیا کې د دغه وچې میوې د کاروبار تر ټولو غټ مارکیټ دی. له پاکستان نه زنغوزي د چین سربیره اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ ته هم برآمدېږي. د زنغوزو د پیداوار څخه برخه د پوستکي کې بغیر خرڅیږي او شاوخوا 10% برخه په پاکستان کې خلک استعمالوي. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د چلغوزو تاجر مکرب خان مشال ریډیو ته وویل چې د کسٹم ټیکس علاوه په اګری پارک کې لدوینه نور ټیکس هم اخیستل کیږي چې له وجې کاروبار متاثره شوی دی.
مخته په بارډر باندې زنګوزی افغانستان راتلل، بیا بتلل اسلام آباد، لاهور ته، بیا چین ته تلل. دا دوه قسمه دي. یو قسم دي د وزیرستان په شمالي په جنوبي کې خپل چې کومه پوله د افغانستان سره په دا کې خپل پیدا کیږي، ډېر خلک ور سره په کاروبار مخته دي. ګانا اوس داسې ده چې یو مافیا ورته وایي د دوه درې کاله دغه یو اګری پارک ورته وایي، په دا کې دی خپل ټیکس اخلي په کیلو باندې اتیا روپۍ سل روپۍ اخلي دغه خلک. نه دا اوس بالکل د کاروبار متاثر شوی دی، ارزان شوی دی. دغه وجه نه دي چې دلته یوه مافیا ناسته ده. په پاک افغان بارډر انګور اډه باندې کشتم دی، کشتم پې ورکو په د باوجود او دی بیا دغه اګری پارک ته وري دوه بورا ټیکس پې اخلي. کنه غیر قانوني ټیکس.
خود جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان مشال ریډیو ته ویل چې دا ټیکس نه دی بلکې ل ماشينري نه د زنغوزو د تیرولو او د پاکولو یو فیس دی.
دا 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 ټیکس نه دی، دا پروسیسینګ فی دی. کم ټریډرز یا کم کسان، کم زمیدار چې دی پروسیسینګ الته کول غواړي نو هغه نه پروسیسینګ فی اخلي. پروسیسینګ فی خو دی لاهور کې مور کوي، دی کراچی کې مور کوي. چیرته هم پروسیسینګ کوي نو هغه ځکه پروسیسینګ فی نه اخلي، ټیکس نه نه اخلي. ټیکس خو کسٹمز ولا ټیکس اخلي یا فارس ټول دی هغه ما اخلي. هغه هم داسې چې دغه باندې ډیپندنت وي، دا کوم ټریډر وي یا تو ګروور دی، څوک کول غواړي څوک نه کول غواړي خو دی خپل مرضی دی، خو دا پروسیسینګ فی دی.
د شمالي وزیرستان قسمت خان چې په اسلام آباد کې د چلغوزو کاروبار کوي، مشال ریډیو ته ویل چې د دې میوې بیوپاریان، د ځنګلاتو مالکان او له دې تجارت سره تړلي کسان نن سبا د فی کیلو په حساب تر 1500 روپۍ نقصان کوي. خو نوموړي ته مسرګنده کړه چې په راتلونکو ورځو کې ښایي د دې قیمتونه ښه شي.
یو خو هر کال په نسبت باندې لږ مال هم زیاتې پیدا شوې دي. هر هم میوه چې خپل مقدار نه زیاته پیدا شي بوټي کې، نو هغه قدرتي خبره ده چې هغه سایز کې چې وي هغه کې کمواله راځي. او بل دا دی چې ایکسپورټ کې هغه غوندې تیزی نشته دی لکه مخکې کالونو کې چې وا. اوس هم لږ امید پیدا شوی دی. اوس نن ورځ چې کوم ریټ دی هغه کې لکه 5000 روپۍ باندې کې پر کې جی باندې موږ خپل هم دلته اسلام آباد کې سودا وکړله. او بل دا دی چې تیر کال چې د افغانستان خپل مالونه سیده دوی خپل ایکسپورټ کړل، نو هغه بوج هم پاکستان ته، مطلب هغه مالونه هم دلته را روان شول، نو هغه هم د پاکستان مارکیټ باندې اغیز و.
د زنغوزو کاروباریان وایي چې د دې علاوه نه یوازې د چین او افغانستان ترمنځ دغه وچې میوې براه راست تجارت لامل د دوی په سوداګرۍ اغیز شوی، بلکې په وزیرستان کې په ځینو ناکرارو سیمو کې د امنیت په خاطر په تګ راتګ د محدودیتونو لامل د میوې په وخت نشو کولو له وجې هم ډېر فصلونه ضایع شوي دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارتم نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د چترال ضلع ځینې فعالان او سیاسي مشران وایي الته د مارخور غیر قانوني ښکار کیږي چې له وجې په دې سیمه کې د مارخور شمیره کمه شوې ده. دوی په خبره په چترال ګول نېشنل پارک کې اوس د مارخور شمیره له 3300 نه 800 ته ټیټه شوې. خو د چترال د ځنګلي حیات چارواکي دغه خبره ناسمه بولي او وایي دغلته هیڅ غیر قانوني ښکار نه کیږي. تفصیل د فرخند اسد نه.
له چترال د کامی سملی غړی عبدل اکبر خان چترالی په دې اړه په کوس چترال کې د 13 اکتوبر په میاشت کې یو خبری غونډه تا ویلی وو چې په چترال ګول نېشنل پارک کې د مارخو شمیره له 2300 نه 800 ته کم شوې ده. د نومبر پر پنځمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې عبدالاکبر خان چترالی ول حکومت ته چترال ګول نېشنل پارک هغو ملازمینو او ساتونکو ته د 2014 کال راهیسې تنخواګانې ورکول بند کړې دي چې د مارخور او د ځینو نورو ځناورو د نسل خوندي ساتلو او د غیر قانوني ښکار مخه یې نیوله.
2019 کې د دې تعداد 2868 او بیا چې د غیر مصدقه اطلاعات دادی چې دا تقریبا 800 پاتې شوې دي او نور څه دا غیر قانوني شکار دي اخطار دي شوې دي.
دا له هغې وروسته دا چې په کوز چترال ضلع کې د نومبر په 14 د مارخور د ښکار اجازتنامه په 1,08,000 ډالر راورکړل شوه. د کوز چترال د ځنګلي حیات د محکمې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل دوی سږ کال د مارخور د ښکار د ټرافۍ 3 اجازتنامې ورکړي. لومړی په 1,08,000 ډالره، دوهمه په 1,05,500 ډالره او دریمه په 1,05,500 ډالره کې خرڅکړل شوه. د کوز چترال د 15,000 آبادی لرونکو هغو کلو چې د مارخور د ښکار اجازتنامې پکې ورکړل کیږي، مشر محمد مظفر خان یې د نوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل د مارخور ښکار به د دسمبر په میاشت کې پیلېږي.
سال دسمبر ته فروری کا مهینه شکار کا مهینه
ہے. په کال کې یوازې د دسمبر میاشت نه تر د فروری پورې ښکار کیږي. حکومت د مارخور د ښکار لپاره یوازې په دې دریو میاشتو کې اجازه ورکوي او د دې علاوه د مارخور ښکار بیخی منی دی. د دې ښکار زیاتره پیسې د ټولنې د پرمختګ په کارونو لګول کیږي. دلته په کوز چترال کې په توشی، شاشا او ګولن ګول کې د مارخور ښکار کیږي او په نېشنل پارک کې خو غیر قانوني دی. دا وخت له موږ سره د 3,000 پورې مارخور شته.
محمد مظفر خان وایي د چترال ګول نېشنل پارک انتظام له دوی نه جدا دی او هلته د مارخور او یا د نورو ځناورو شمیره بیلدا. بلخوا د چترال یو ځایی خبریال زر عالم خان د نوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل اوس په ټولنه کې د مارخور او یا نورو ځناورو د نسل خوندي ساتلو لپاره پوهه زیاته شوې ده او ځایی خلک کوشش کوي چې د غیر قانوني ښکار مخه ونیسي.
ٹرافی ہنٹنگ کے لیے پرمٹ ایشو کرتے ہیں وہ بھی اسپیسیفک مارخور کے ایج کے حساب سے نا.
د مارخور شکار چی ٹرافی ہنٹنگ ورتوائی پکی واز د هغه مارخور د شکار اجازه ورکول کیږي چې عمر یې زیات وي. دا په سیو د مارخور د نسل پر خوندي کولو او د ټولنې د پرمختګ پر کارونو لګول کیږي. کته هم زه خپل د شکار په حق کې نه یم خو د مارخور شکار اوس محدود کړل شوی دی. زیاتره بهرنیان برخه پکې اخلي. اوس هم د ترکیه ویښې د مارخور د شکار اجازتنامه اخیستي دی. د دې شکار سره شوق لري.
خاتون
د چترال ګول نېشنل پارک د ځنګلي حیات چارواکي وایي په ځینو راپورونو کې دغلته د مارخور ورکړل شوې شمیره کره نه ده. د چترال فارسټ افیسر سید سرمت حسین شاه چې د چترال ګول نېشنل پارک انتظام هم چلوي د نومبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل چترال ګول نېشنل پارک 2,500 ایکړه ځمکه لري او دغلته د مارخور کره شمیره لګول ګرانه ده.
دا نړۍ د یو نېشنل پارک د ځناورو کرش کې رسوک نشي ورکولی او دا ډېره لویا او غریزه سیمه ده. ځینو خلکو چې دلته د مارخور کمه شمېره ښودلې هغه هم ممکنه دا سمه نه وي. خو دا خبره کولی شم چې په چترال ګول نېشنل پارک کې د مارخور شمېره زیاته شوې ده. د نېشنل پارک ځینو کارکوونکو تنخواګانې بندې دي او موږ په دې اړه راپور د ماحولیاتي بدلون وزارت ته لیږلې. دا لاغې سره راځي خو دلته د ټولنې مشران داسې فکر کوي چې د تنخواګانو نه ورکولو له وجې د مارخور شمیره کمه شوې ده.
د چترال ځینې ټولنیز او سیاسي مشران وایي چې د نېشنل پارک ځینو ملازمینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي نو ځکه دغلته د مارخور غیر قانوني ښکار کیږي. مارخور چې د خپلو اوږدو ښکرو له وجې ډېره مشهورتیا لري د چترال سره سره د بلوچستان په ځینو سیمو او د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په ځینو سیمو کې هم پاتې کیږي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شوې ده؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمه بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم یوه بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د سحر لسنی می بجې کې دن کې دی نو د لند خبرونو طرف ته بلاړ شو. د یو شمیر مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د نومبر له 14 څخه یو واری بیا د حکومتي کړنلارو او ګرانه خلاف په هیواد کې د احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی. بلخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف وای چې په هیواد کې په ګرانه زر قابو اچول لپاره هڅې کوي. د شمالي وزیرستان په غړیوم کې پرون د سرکاري په چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو زخمي شوی دی. امنیتي چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پیخروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پختونخوا د ولسی خیر خیګړې اداروي حکومت په صوبه کې د خزو د سرپنا لپاره د نور شپږو دارالامانونو جوړولو منصوري ورکړې ده. د دې ادارې مرستیال مشر محمد خالد پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا نوي مرکزونه به په نوخار، سوابې، بنیر، شانګلا، کوستیر او ډیرا اسماعیل خان کې پرانستل کیږي. نن با د بلوچستان نوې کابینه لوړه کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د لوړې مراسم به د گورنر په دفتر کې وي او په دې مهال به د 500 سلاکارانو په اړه هم سرکاري امر جاری کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په افغانستان کې څه باندې 150 سازمانونه او د ملګرو ملتونو ادارې بشري مرستې ورکوي. اوچا ادارې پر ټویټر لیکلي د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونه کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. او نن د عراق وزیر اعظم مصطفی الخادمی په کور د بی پایلټ الوتکې برید شوې چې پکې نوموړي ته ځاني زیان نه دی رسیدلی. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. هلته امریکا د دې برید غندنه کړې ده. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس وخت شوې دي د 19 خبرونه د مشال ترڼا لاندې بحث دا بس ترته نن په تکراری بڼه خبرو او د دې د خبرونه قربا عبدالحی کاکړ دی
د مشال ترڼا لاندې.
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د برتانیې په ګلاسکو شار کې د آب هوا بدلون او نړیوالي تودوشي د مخنیوي په اړه د کوپ شپږم پنوم سرمشریزه د اکتوبر پر 1 پیل شوې چې د نومبر تر 12 پورې به دوام ولري. د ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ویناګانې کړي او کوي. په دې کې د نړۍ 200 هیوادونو ته ویل شوي چې د 2030 کال پورې د زهرجنو ګیسونو د کمولو په اړه خپل پلان وړاندې کړي. د آب هوا بدلون دا مهال د نړۍ تر ټولو لوی خطر بلل کیږي. د ګلاسکو په کانفرنس کې د 2015 د ګلاسکو کانفرنس د 2015 کال په فرانس کې د پیرس تړون په تعقیب کیږي. په دې تړون کې هیوادونو ژمنه کړې وه چې د نړۍ تودېشه به تر 2 سانتي ګریډه کمه ساتل کیږي. د دې لپاره به حکومتونه داسې اقدامات کوي چې له مخې فضا ته لژدونکي زهرجن ګیسونه کچا صفر ته راورسیږي. پاکستان په هغو هیوادونو کې دی چې د آب هوا له خطر سره مخامخ دي او د بدلون د مخنیوي لپاره د یو عربونو لګولو منصوبه پیل کړې ده. ټاکل شوی و چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به په کانفرنس کې ګډون کوي خو د هیواد د داخلي سیاست له وجې دا سفر وځنډولی. خو د دې هیواد د آب هوا بدلون د مملکت وزیر سرتاج ګل په مشرۍ لس کسیزه ډله په کانفرنس کې ګډون کوي. د مشال ترانه لاندې کې د کوپ شپږم سرمشریز ته په کتو سره په پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته د آب هوا د بدلون ګواښ څېړل شوی. میلمانه مو د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو د خوندیتوب ادارې انوایرمنټل پروټیکشن اتارټي څېړونکی افسر خان، د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو ساينس څانګې استاد ډاکټر آصف خټک او په دوبۍ کې د ماحولیاتو پوه ډاکټر عبدالرزاق کاکړ دی. دا وخت درې واړه مېلمانه را سره ټلیفون په لائن دی. افسر خان صاحب، ډاکټر آصف خټک صاحب او ډاکټر عبدالرزاق کاکړ صاحب، تاسو تار کله وای؟ ډیر مننه. پایل بز ل افسر خان صاحب زخه وکم. افسر خان صاحب، تاسو دا اوریدونکو د پاره ک راتو واسه چې خپل عموما پاکستان او خیبر پختونخوا د آب و هوا د بدون لواجی لکمو خطرونو سره دا وخت مخامخ ده، صورتحال څه دی یلته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کاکر صاحب، ډېر ډېر مننه پروګرام ته په را بلیدو باندې. او موسمیاتی تبدیلی چې ده، دا خو په نړۍ کې د تیرو دیرشو کالو نه موسم شوی. دی تبدیلی ته موږ وایو انساني عواملو په وجه باندې تبدیلی. هسې خو آب و هوا په سینچرو کې په خپله هم بدلیږي.
سمه ده.
د دې تبدیلی چې کوم دی، یو معاهده وشوه په 1990 کې. په هغې کې پاکستان هم یو وګړی، یو ممبر دی. بیا پاکستان چې کوم دی په قومي سطح باندې په 2012 کې، 2012 کې په قومي سطح باندې کلایمیټ چینج پالیسی جوړه کړه.
سمه.
او بیا عمدغه د پاکستان په آئین کې یو پروویژن وو، مطلب دی چې پکې پروویژن وو چې یاره صوبی هم خپلې پالیسۍ جوړې کړي. نو په دغه توګه باندې خیبر پختونخوا هم کلایمیټ چینج پالیسی په 2017 کې جوړه کړه.
اوس دی کې ډاکټر صاحب، تاسو د دې وضاحت خو وکړئ، خو دی کې تاسو یعنی خیبر پښتونخوا او عموما پاکستان د موسمیاتي تبدیلیو یا د آب و هوا بدلون په کم شکل کې متاثر کړی دی، صورتحال څه دی؟
د کلایمیټ چینج واضح اثرات دا دي چې په درجه حرارت کې 1 ډیګري سینټي ګریډ اضافه شوې ده. او هغه دلته په لوکل سټیشنو کې، مثال په توګه پېښور کې هم ریکارډ کړی ده، د تیرو درېو اشارونه پر ټمپریچر کې په درجه حرارت کې 1 ډیګري سینټي ګریډ اضافه شوې ده. د دغه اضافې له کبله چې کوم دی په زراعتو باندې د منفي اثرات شته. په بایو ډایورسټي نه د ځناورو په اقسامو باندې اثرات شته، لکه چرین پرین چې کوم دی هغه په مقدار کې په کمیتو دي. د هغې اثرات چې کوم دی په اوبو باندې شته، په څه باندې زمونږ لکه زراعت دی، د هغې اثرات د بجلی په پیدا کولو باندې هم شته. ځکه چې اوبه نه وي نو بیا خو بجلی پیدا کول زموږ صوبه کې حجت در بجلی چې کوم دی لکه 60% نه زیاته د اوبو نه پیدا کېږي. نو که چېرته پریسیپیټیشن کم وي یا چېرته اوبه کمې وي، نو مطلب دی چې بجلی به کمه پیدا کېږي. د دې اثرات تقریبا د ژوند په هر یو اړخ باندې واضح دي. دغه وجه ده چې حکومت
افسر خان صاحب، ځکه زه غواړم تاسو کلنډ جوابونه راکوي، دا به سوالونه هم ډېر وي او دا موضوع به هم واضح سي. ډاکټر آصف خټک صاحب، لکه افسر خان صاحب د دې مختلف اړخونه بیان کړل، تاسو خپله یعنی پر دې کار کوئ، ماحولیاتي ساينس په څانګه کې اسسټنټ پروفیسر یې، تاسو یعنی په خپل ژوند کې یا په خیبر پختونخوا کې څنګه وینئ، یعنی دا خطر څومره جدي دی یا څومره سیریس دی؟
دا چې تاسو ډیر اهم سوال وکړو، او در اصل کتا سو غري نو دا موږ چې کوم آب هوایي تبدیلی په ټوله نړۍ کې روانه ده، نو دا در اصل موږ د ماحول مسله ده. نو دا موږ ماحول نه هټ کې نه، یعنی دا در اصل اکثر خلک په دې خبرې باندې سم اونر رسی، خو زه شروع کې صرف دا خبر کول غواړم چې کوم ایمونګه د آب هوا بدلیږي لګیا د ټول نړۍ کې، نو دا ایمونګه د ټول ماحول مسله ده. جی اوس په دې باندې ایمونګه ډېر زیات دی کې کوم کوچ څنګه تاسو خبر وکړه، خو اې دې پاکستان باندې اثرات ټول کې ډېر زیات دي. د څنګه چې تاسو افسر خان صاحب ذکر وکړو، څنګه تاسو خپل په تعارفي کلمات کې خبر وکړو چې کوم دا ګیسونه موږ خارج کولې ګیو فضا ته، او دا چې کوم کانفرنس روان دي نن سبا په ګلاسګو کې COP26 ورته وي، نو دې مقصد دا دی چې موږ خپل د ګیسونه اخراج کم کو او هغه سره چې کوم د آب هوایي تبدیلی دا هغه کم شي. اوس مسله دا ده چې کوم دا ګیسونه موږ خارج کوو، نو هغه کې میتین، کاربن ډای اکسایډ، نایتروس اکسایډ، دا داسې ګیسونه دي چې هغه په فضا کې د حرارت جذب کوي، نو هغه دی چې موږ ماحول ګرم شي. نو عالمی ګرمایش روان دي دې سره، او بیا هغه سره د ټول نړۍ آب هوا بدلیږي لګیا ده. نو په دې باندې تحقیق شوی دی، او چې دا داسې یو کانسپټ دی چې دا د تیرو سل کالو نه موږ په دې پوه یو، خو اوس د ټول د کوم تاسو کې شامل ملاو شوی دی مقصد ته پاره چې دی دا ایمیشن یا دا اخراج کوم دي د ګیسونو هغه کم کی فزات دي.
شمه دا ډاکټر صاحب ز تاسو ته به مرزم افسر خان صاحب لکه څنګه تاسو ذکر وکي یعنی اوس دا خو یو حقیقت دی او دا شی راغلی دی آب و هوا بدلون او داغی اثرات هم تاسو بیان کړل. حکومت لکه تاسو ور خیبر پښتونخوا کې اتارټی م جوړ کړی دا انوایرنمنټل پروټیکشن اتارټی کوم هغه اقدامات هم کړی دي چې دغه آب و هوا بدلون یا ډیر ورو سي یا دغه کم اثرات دي دا کم سي؟
خیبر پښتونخوا تاسو مو ویل چې اولنی سیس کې ما دا ویل چې 2017 کې د موسمیاتي تبدیلی لپاره کلایمیټ چینج پالیسی جوړ شوې ده یو غټ قدم دی. بل دا په انوایرنمنٹ پروټیکشن ایجنسی کې بیا د لپاره یو ریسرچ سیل هم کولو شوې ده چې زه ډیپ ډایریکټر یم. نو دا یو بل قدم شو. په اګریکلچر یونیورسټي په خور کې کلایمیټ چینج سنټر دی دا یو بل قدم دی. هغه الته کې په زراعتي تخمونو باندې چې دا به په یو باران عمرو کې دی یا په یو باران باندې هم چې ورشي او دا به پروډکشن ورکړي دا قسم ریسرچ دی. دا شانتي په ګومو یونیورسټي کې هم په مونږ ته هیټ ریزیسټنت کراپس وایي یا ډراوټ ریزیسټنت کراپس نه په کاټ کې یا په خوشاله کې بمدار راخېږي په یو باران یا په یو نیم باران به دا ساتره چې مطلب کې نه به هوا ورکوي. حکومت په دغه حوالی سره پورا هلې ځلې دي. دا غیر علاوه د اوبو په پالیسي باندې دا ویل چې لکه باران دې نه یو ځای بل ځای لګېږي دي دا سي په هغه کې بای ډایورسټي نه ځناور د پاره لکه په خبر کې زو جوړ شوی دی چې یا ګر ته ورته موږ وایو دا سي د شمالي علاقې جات شو لکه چترال وغیرہ په هغه کې سنچري دي په ناګاهي لکه مثال په تور دا مارخور وغیرہ دا غي نه څه چې وشي نو دا شانتي په ناګا وغیرہ دای جوړ کړی دي. په انرژي سېکټر کې په دغه پیدا کولو لکه موږ وتا کلین انرژي وی لکه پاور هاوس وغیرہ په بوج کې موږ دي پیدا کیږي دا غي د پاره کوششونه حکومت کوي او حالي ځلې کې چر دا پیدا شي دا څه وجه بدای څنګه چې ډاکټر اسف سیګو لري چې دا گرین هاوس گیسز ان دا ایمیشن لا کاربن ډای اکسایډ دا به هوا ته نه خارجيږي او دغه غټ ذمہوار سیس دی د دنیا د ګرمولو لپاره. خو دا 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 خو لکه خبر پورتونخوا دا اسلامات کې یو داسې بیلین ټری افورسټیشن پروجیکټ دی سونامي پروجیکټ هغه چې په خلکو کې دا 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 یو زبردست پروجیکټ دی. ګورنمنت په دې باندې یقینا چې 17 بیلین روپۍ لګولې دي او یو بیلین ونی لګولې دي پوره صوبه کې او د دې بډې دورس اثرات دي سره به موسمیاتي تبدیلی یقینا چې کوم دی راکم شي په دې کې به تبدیلی راکم شي او دا به سره به گرین کورس وي شي نو مطلب سورې به زیات شي دا به سره به بارانونو کې اضافه شي د ساينس پر جبر کې دا شان چې نه ورو ته په هغه دي زیات ملي شي زنه ور به په پټي کې غریب په خپل جالي اچوي دا چې د سمتي کټاو په پټي بنچي نه مطلب کباران کې نو ځخیزه خاوه به سندونو ته زمونږ ښکته سمندر ته نږدې او بل دا چې فیول به پیدا شي مطلب سره به خشاک هم پیدا شي نو دا غي په لکه بل به په گرین هاوس فیسز باندې مطلب د باو کم شي لکه پټرول شو ډیزل شو یا عام سي شو لکه کورونو کې څه دي نو بل موږ ته هم ځو کې سو یې سو یې لکه هغه استعمال کې به کمی راشي. خو دا اقدامات زمونږ د سوبې له طرفه دي او د دې چې کوم پیریس اګریمنت په 2015 کې شوه نو په هغه کې دا قانوني شوه دا پلیجز شیو چې وی کوم دا کوم ټولې دی ډیولپینګ کنټریز لکه پاکستان خو یا ساوث ایسټ خو انډیا خو افغانستان خو یا سریلانکا خو یا بنگلاديش وغیرہ وغیرہ دا ملکونو خو با اډاپټیشن کوي خو چې کوم ډیولپ کنټریز دی لکه اوس
پرمختللي ملکونه
دې اچھا وکړه کارخانه چا وکړي نو حکومت دې
چې دا تاسو افسر خان سي او دې ته بازار اعظم افسر خان سي باغه کې زیاتره یعنی لوی لوی هیوادونه لکه اروپا سو چاینا سو او دغه سي امریکا سو چې د ګیسونو په خراج کې ډیر زیات یعنی د دوی رول به خواغوم خپل اعلانونه کړي دي چې دوی به راکموي او دا به صفر تر رسوي. ډاکټر اسف خټک سي کوم خبره سي افسر خان سي وکړه نو تاسو په خیال باندې د کوم چیزونه یاد کړي سي دا شوي یاده بکیږي نو تاسو په خیال باندې په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې په دا یعنی دا کافی دی استابه د موسمیاتو تبدیلی یا هغه کم د هوا بدلون دی د پمخنیوي یا کمول یا ورکول کی رول لوبوي کنه نور څه په کار دی؟
جی بالکل دا ډیر اقدامات ذکر افسر خان سے حقوق دین علاوه د سه اقدام مونږ کولی شو چې هغه سره ډیر فرق راتلی شي. مثلا مونږ خپل پالیسیز چې کوم دی هغه د شمسی توانایي لپاره جوړولی شو. دین علاوه داسې پالیسیز او ریګولیشن جوړوي شو چې هغه کې د هوا چې کوم توانایي هغه استعمال مونږ راوړو. ځکه چې کته وګورئ د اب هوایي تبدیلی ټول کې غټه مسله چې کوم ده هغه د توانایي ده، یعنی د انرژي ده. نو دا توانایي اوس بجلی چې کله مونږ جوړو او کارخانې مونږ چلو، دا ګاډي چې مونږ چلو، نو دا په پېټرول، کوئلې او په ګیس باندې مونږ چلو. دې ته مونږ فاسل فیولز وایو. اوس چې کله دا کول، کوئلا، پېټرول او ګیس دا مونږ استعمالونو، دې سره د کاربن ډای اکسایډ او د میتین ګیسونو اخراج فضا ته کیږي او دې سره دا چې کوم عالمی ګرمایش دی او اب هوایي تبدیلی دا هغه زیاتیږي لګیا ده. نو د حکومت داسې پالیسیز تو کار دي چې هغه چې کوم د انرژي سیکټر ذکر د افسر خان صاحب وکړو، دې کې پرایمري فوکس چې کوم دی، نو هغه د شمسي توانایي او د هوا چې کوم توانایي ده، کوم چې د وینټر باینز لګي، په دې باندې فوکس پکار دی. دې ته مونږ رینیوبل انرژي ویو چې هغه پروموټ شي. او دې په دې کانټیکس کې زه تاسو یو وړوکی غونډه خبره کوم چې هغه ډېر اهم ده. د پاکستان چې کوم کانټریبیوشن دی د عالمی اخراج کې، هغه صرف ایک فیصد نم کم دے، خو اب ہوائی تبدیلی اثرات پا پاکستان میں نے دیر جاتی اور پاکستان
ڈاکٹر صاحب ستاسو رخ سے دے آگے کسی مشکل راغی خو مشغور کا بیا ٹیلی فون در تو کنو ممکن دا سیدھا بس افاسی خو ڈاکٹر عبدالرضا کاکڑ سے بیا اثر دا ٹیلی فون پلائیں دی. ڈاکٹر صاحب تاسو کہنے کوشش کوئی سکا لن را تو تاسو خپل په بلوچستان کې پښتون میشتو سیمو کې هغه شان تاسو لیدلی دي د موسمیاتو یا د اباوا د بدلون له وجې ځخه توان رسولی دي؟
ګوره لکه ما چې مخ خبره شروع کړه په مابین کې دا د غرمسنه پیدا شو، خبره دا د یو خدای ګلوبل خبره ده. په دې خبر د دنیا خبره ده چې لایبر شچ په دې باندې دي چې په ټمپریچر زیات شي او ټمپریچر څه زیات شي موشت دی او زیات وجه سي دا د کیسو باندې ګیسونه نه، بلکې دا فاصل فیول دی، دا پټرول وغیرہ سپکا دی. دا خالمی مسئلہ دا دنیا پر دی متفق دا پیرس اگریمنٹ کی آغو کری دا اس دا ڈیولپ کم چیز پر آغو زیاد تیل شان اس طرح کری دا آغا بدا دا نور وغدا کری اس را سوزموش خبر اللہ لوکل خبر اللہ ما دا خبر مخیم وقرہ سی لوکل ایشو سی بی آرام کو دا کولستو گی وڈا کو زموش ہم یو چر رول دی، یعنی یو چر مسائل زموش رو دی دی زموش
تاسو آغا تراسی چکم دی آغا کم
زمور با آغا تراسو گور آغا اول خبر خدا بسمور بکت کات کرے گور آغا باجی دونی بی هنگام دونی زیادتا باجی دونی انسانان زیادتا بسی آر زای درخت کات کرے نو درخت دا شای دا سیدانی خورا کربن دای اکسایر دی آغا لرا باوا دا کربن دای اکسایر خوری او آغا پا گلوکوش دیا پا خورا کی بدلی سید انسانان و دا حیوانان و دا خصمانان و دا بکتریا و دا
جراسیم
یو خلق درخت ولی بل روی خبر دا وشو دی خبری تا دا چای اپار مدی یا دا دران دا خبری تا سی زموز آبادی تو گورا زوب تا وگورا لورنائی تا وگورا کچ تا وگورا لیر لیر زای خلق راغل سی دا دی شارو شاو خواز زرخیز مدی توی پردی بانی دا کنکریت جنگلو نجور فاغا بانی کورو نجور نو فرقای لین سی دی آغا یلا پا گلوی کچو که بدلی شوی او په دا نور مزک سموس پسلونه دا کومو کزمو غرمه زکې دي اړه ته سدي او دا هم لس چند زیات غواړي کاټ غواړي فرټایزر غواړي او دوايان غواړي ولې هم دې په ځخ د زمینداري لپاره مې دي هغه مش پزور زمینداري په خو نو موږ څو کله موږ الټیمیټ لري دا په اخر کې موږ دا او په پټو وېستي دا موږ دا خلک چې موږ د ټکنالوژي سم استعمال نه راځي او پر تاسو د ټکنالوژي باندې د ګورنمنت لپاره الله طرف دا د پرایتي نه خود نه خو په داسې چې ان ځای ونه کې دې چې ټول پر نمبر وي دا د څه په بیان راځي دا بل څه لره خبره چې ټول کو دا خبره ده دا نن اوس زه یو ترکی غوښته یم یو کانفرنس کې به موږ خبره کو د دنیا درس دې صد تر 3% څخه کم کاربن سیکوستریشن دی کاربن ڈائی آکسائیڈ کم شي نه ولې دې په ځکه کې اگر رینج لیر دی اگر اس لیر دی ستیر واشتو ما هغه ګراس لیر سی دی خو هغه تباکل هغه په دې تباکل سی دا سستینبلټی غواړي دا ته به ګورمنت
پښه کو
په پراغه باندې مالونه ډیر سو پراغه باندې اکټیویټی نه زیات شي نو زموږ زکو موږ بل
څه حل ورته پاتې شي ډاکټر صاحب دغه تازه راځم که تاسو اجازه راکړئ زه بیا هم تاسو راځم دغه به لتا
څنګه کول زمون هر شي ختم
راځم. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم. افسر خان صاحب، ډاکټر آصف خټک صاحب ډیره مهمه خبره وکړه چې د هوا د ګرمېدو یا د نړیوالو آب هوا د تودېدو لو وجه د گیسونو اخراج دی چې هغه انرژي سیکٹر یا د توانایي سره ډیر زیات تعلق لري او حکومت ته پکار دی پر دغه باندې زیاته توجه ورکړي. ستاسو په خیال باندې په دې برخه کې د خیبر پښتونخوا سي د ستاسو انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی دا کار کوي؟
بالکل ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، چې کوم لار او خیال چې د هوا نه بجلی پیدا کېدل یا بیا د اوبو نه بجلی پیدا کېدل یا د نور نه بجلی پیدا کېدل، دې ته موږ کلین انرژي وایو. یقینا په کار همداسې ده. زمون په صوبه کې خو زیات تر انرژي تاسو مخکې ما وویل زما چې کوم مخکې راوم دوه باره کې ما دا خبر وکړ چې موږ د صوبه چې کوم انرژي د بجلی ده نو هغه خو ټول د اوبو نه ده. زمون سره په فرنس باندې فرنس آیل باندې چې دیږي لکه په پیټرول یا په ډیزل باندې داسې لاته نشته. شاهدونه درته چې په دې خو داسې موږ سره نشته. زیات خو زمون کلین انرژي ده او د هونم ګورنمنټ په دې باندې فوکس کوي چې را صفه سترا انرژي پیدا کړي. سمجھ ډاکټر صاحب، زمون د امیشن چې را 1 ټن پر کیپټا پر ایئر د دینه هم کم دي. خود دې مطلب دا هم نه چې موږ به وایو چې زمون دونه کم دي نو موږ به لګوسي واګو. موږ به د باقي نړۍ سره مرګرتیا کوو په دې کې. څنګه چې موږ په پیریس اګریمنت کې ویلي دي بلکې موږ مرګرتیا کوو او موږ خپل امیشنز کمو. او همدغه وجه ده چې موږ لکه ټو سټوک انجن شو لکه رکشي شو داسې چې هغه امیشنز کوي هغه اخراج
هغه د پاره تاسو څه کړی دی دغه لکه څنګه تاسو ذکر وکړي ګاډي رکشي ځکه چې ډېر هلته دغه شانم ډېر استعمال هغه د پاره یو څه پالیسي جوړه شوې ده تګلاره جوړه شوې ده.
بالکل دغه د پاره زمونږ سره یو ډیپارټمنټ دی موږ اوس په شرکت کې بیسټ وایي ویکولر امیشن اند ټیسټینګ سنټر په ویس کې زړه ګاډي چې سم دې ټیسټ کیږي د چانه چې اخراج دې زیات کیږي او د اخراجونو لپاره چې سون کې کاربن ډای اکسایډ او سلفایډ او نایتروجن وغیرہ وغیرہ داسې ژوند دي نو کوم ګاډي چې د قانون مطابق مطابقت نه لري نو هغه پرزیکیوټ کیږي نه مطلب هغه ته پرچا ملي او دا شي انت ګاډي لکه تاسو سمول ټو سو انجن چې هغه ته مونږ لکه اړتیا ول جوړي هغه اوس دیمشي وي دی هغه سره ستړي نه نو ګورنمنټ په دې حواله سره بلا اقدامات شته یو یقینا حکومت یې شو دی او کلایمیټ چین پالیسی هم چې دغه به تاسو ته دا ویم چې زموږ کلایمیټ چین پالیسی دی او خېری وایي چې ګیلا ګیرا ځکه چې د فاټا 13 فاټا چې کوم هغه سوبې چې کله په دې هغه 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 ځلې چې زموږ په دې سوبې چې کله مارش ولې دا هغه نه بعد زموږ پالیسی بیا یو قسم دغه خو ابسولوټ ورته موږ یې لګدار استعمال قابل نه شو نو دغه واجه ده چې دا پالیسی څنګه ریوایز
تاسو له سره جوړو
چې د سبب 2021 فورې ریوایز شي او بیا په پټه پاکه هم شامل دي انټیرا پاکه د مرج د سیسټم کوم دی دا په کې شامل دي.
سم ده. افسر خان صاحب ډیر مننه. ډاکټر آصف خټک صاحب، یو بل ډیر اهم پښتنه دا غدا د چې د ماحولیات او یا د موسمیاتي تبدیلی یا به هوا کې اولس یا خلق په هم پکې ستاسو په خیال څومره ضروری ده ځکه چې دا موضوع یو ډېر ټیکنیکل مسله ده او ورو ورو خلک په پوهیږي ځکه چې پښتانه په میتین ګیس په کاربن ډای اکسایډ په اکسیجن دا یو ډېر ساينټیفیک یا د ساينس موضوع ده. خپل په اولسي سطح باندې حکومت یا خپل خلک رول ادا کولای شي چې د دې شي په مخنیوي کې رول ولوبوي؟
جی بالکل. دراصل د سی یو اهم خبره ده، مهمه خبره ده چې موږ اولس دراصل په دې ټکنیکی او په ساينسي خبرو باندې کم پویږي. زه تاسو دې خبرې سره بالکل اتفاق کوم. په دې لپاره حکومت یو ډیر اهم کردار ادا کوي چې د اویرنس کریشن لپاره چې کوم موږ ټی وی دی، میډیا دا، ریډیو دا، او چې دې په ذریعه د خلکو پویږي چې دا اصل کې مسله د سشي وجه ده او خلکو ته پته ولګي چې د آب هوا سشي ده، څه ده او د آب هوا تبدیلی څنګه روانه ده. دا افسر خان چې څنګه د موسمي تبدیلی خبرو کړ، دراصل دا موسمي تبدیلی چې کوم ده دا د آب هوا تبدیلی اثراتو کې یو اثر دی. موږ چې کوم د کلایمیټ چینج چې کوم انګلیش دا ټرم یوز کوو کنه دې اصل ترجمه چې کوم ده هغه آب هوا تبدیلی ده.
بالکل.
نو اوس د حکومت ستنه چې کله دا خلکو ته دا داسې پیغام ورسی چې دا ټول نړۍ کې یو مسله ده، خو دې اثرات چې کوم دي هغه هر یو علاقې باندې خپل خپل وي، نو بیا به موږ خلک په دې باندې پوهیږي. او تاسو وګورئ چې اصل کې یو خو دا ګلوبل کلایمیټ چینج روان دی کنه چې کوم ته موږ نړیوال آب هوا تبدیلی وایو.
بالکل.
خو دې سره د هرې علاقې خپل خپل آب هوا وي. اوس که تاسو د خیبر پښتونخوا مثال والی شمال نه والی جنوب پورې دا ټول صوبې که تاسو وګورئ د هرې علاقې خپل خپل آب هوا ده. نو جنوب کې مثلا خشک علاقې، ګرم علاقې دي،
بیا داسې شمال ته تاسو لاړ شئ نو هلته غرونه د غرونو غریزي علاقې دي او هلته بارانونه ډېر کېږي. نو اوس چې کله دې آب و هوایي تبدیلي اثرات په دې خپل خپل علاقو منې کېږي نو هلته به دې اثرات بل قسمه وي. مثلا موږ چې شمالي علاقې دي هلته به سیلابونه زیات راځي، کوم چې موږ فلاش فلډز وایو، یا موږ چې د ګلیشیئرز دي هغه هلته ولي شي، هغې د وجې دا سیلابونه راشي. بیا که تاسو جنوب کې وګورئ نو جنوب جنوبي اصلاح کې د آب هوایي تبدیلي اثر کچھ هر علاقې کې د آب هوا اثرات بیل وي او حکومت په دې کې ډېر اهم کردار ادا کوي شي.
مننه ډاکټر صاحب. او ډاکټر عبدالرضا کاکړ صاحب، د خیبر پښتونخوا بلوچستان په سطح باندې هغه کوم اقدامات کېدلای شي چې هغه د دې مسلې حل راوباسي؟
یو خو دا کېدلای شي چې دغه زموږ مایکرو ایکوسیستم دی، علاقایي حالات دي، مطلب بالکل مز گور مز یو محنت وکي دا خبره ډیره لازمي ده چې موږ حکومت دا شرفنامه یو دغه یو مهم شروع کړي. موږ په لورلای کې په بوري کې په یو ورځ په یو سیکنډ کې نه سم درخته ولګو،
یعنی تاسو
په داسې کال چې 15 درجه درخته لګیدلی.
بل تاسو وایئ چې وشي
دا یو د
ځکه وخت کم دی، بل دا چې
دوی موږ سي ګرځ ام یو خبره مې سم انډرستاند زمونږ دا خالص څه په هونو باندې وشي، لیکن موږ دې دې چې په فرصت کار کولای شي موږ سي دا کوم څه کې دي دا رنج لیم سي دي په دې کې سي دې باید سي مال چرایي وسی او خلک په دې ځکو باندې باندې مات چې کوم هم څه کړه کوم څه لپاره د دغه لپاره استعمال چې مال چرایي دغه د مال لپاره استعمال چې د زراعت یې هغه د زراعت لپاره چې د صابون لپاره چې هغه د صابون لپاره استعمال موږ غلطي تا وکړې چې موږ صابون غټ کړ پر ټایل دی یا زخي د ټول لاندې کړي او دا زمینداری وګور ته هغه د کله چې هغه د اصل کې د مرداري موږ چې د مطلب دی یو سیریز د غلطیان یو پر لړۍ مو وکړه.
ډېر ډېر مننه افسر خان صاحب ستاسو، ډاکټر آصف خټک صاحب ستاسو، او ډاکټر عبدالرضا کاکړ صاحب ستاسو په دې بحث کې برخه وخت سره سره وخت هم دومره ستاسو د درې واړو ډېر مننه شو وخت او شروز درته غواړم. خدای په امان. تاسو بحث اوریدی د مشال ترنا لاندی د برتانی په ګلاسکو شهر کې د آب و هوا بدلون او نړیوالې تودوشت مخنیوي په اړه د کاپ 16 په نوم کانفرنس د اکتوبر له 1.5 پیل شوی او د نومبر 12 پورې به وي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران ورته ویناګانې کوي او په دې کې د نړۍ 200 هیوادونو ته ویل شوي چې د 2023 کال پورې د زهرجنو ګیسونو کمولو په اړه خپل پلان وړاندې کړي. د آب و هوا بدلون دا مهال د نړۍ تر ټولو لوی خطر دی چې پاکستان هم ورسره مخامخ دی. د مشال تورن لاندې کې مو د کاپ 16 سرمشریزې ته په کتو سره د پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا بلوچستان ته د آب و هوا د بدلون د ګواښ په اړه څېړنه کوله. میلمانه مو د خیبر پښتونخوا د معلوماتو د ماحولیاتو د خوندیتوب ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی څېړونکی افسر خان، د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس څانګې استاد ډاکټر آصف خټک، او په دوبۍ کې د ماحولیاتو پوه ډاکټر عبدالرزاق کاکړو. بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالله کاکړ ته خدای پاماني وایي.
یاد مسافر شو گرانی او پور جلنو امیدار خوب پما گرانی یاد مسافر شوفا